دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام کړی د سات خبرونو ته مسکو وای چې پاکستان چین او روسیا غواړي چې افغانستان ته بشری مرستې ټولې کړي او د غیواده څخه اقتصادي ننګ وکړي د روسیې د بارنو چارو وزارت پرون د سه‌شنبه پر ورځ د دغه هیوادونو استاد سره لیدلې او په دې اړه غږیدلې دي تر دې مخکې ترکیه هم ویلی و چې له باران څخه د طالبانو د وټول لپاره بشری مرستو ته چمتو ده ترکیه طالبان په رسمیت نه پیژني خو مرستو ته آماده ده پام دې حال کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې روسیه به د وسته بار طالبان په رسمیت و نه پیژني او له دغړلې غواړي چې په خپل ژمنو عمل وکړي ټاکل شوی دی چې نن د چهارشنبه پر ورځ په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسی پام دې حال کې نړیوال وجهي صندوق وای چې پر روان کال کې به د افغانستان اقتصاد دیش په سولو کې منکبس سي چې لکبل به د افغانانو د کډوالۍ سبب سي او نږدې هوادونو به اغیزناک کړي طالبان د اگست په 15مه نیټه کابل ته ننوتل امریکا د افغانستان 10 میلیارډ ډالر کنګل کړي او نړیوال بانک هم په افغانستان کې د خپل پروژو مالی تمویل بند کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې امریکا په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې ټرایکا غونډې کې ګډون نه کوي د بارنو چارو وزارت وایي نت پرایس ویلي چې هواده د لوجستیکی موضوعاتو په دلیل نسی کولای چې په دغه غونډه کې وزور ولري هغه زیاته کړه موږ به د مسکو په ناست کې ګډون ونه کړو ټرایکا پلس یو ناستا ګټوره او رغونکې و موږ پر اتونګ کې په دغه غونډه کې ګډون ته لیوال یو خو اوس په دغه ناست کې ګډون نسو کولای د افغانستان په اړه د مسکو ناستا چې ټاکل شوی نن د چهارشنبه پر ورځ پیل سي په دغه غونډه کې د چین پاکستان او د روسیې استازي د طالب مشرانو سره ګوري تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلی وو چې د ماسکو په ناست کې به د ایران استازي هم ګډون وکړي طالبان هم تر دې مخکې ویلی وو چې دوی ته په دغه ناست کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او ټاکل شوې ده چې د طالبان د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د طالب پلاوی په مشرۍ په دغه ناست کې ګډون وکړي د طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان عبدالقهار برخي ویلي چې شاغلي حنفي به د غونډې د ګډونوالو سره د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبري وکړي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې امریکا به په خپل قدرت کې هر هغه څه وکړي چې هغه کناډایي او امریکایي مبلغین چې په هیټي کې تشتبل شوي را خلاص کړي شاغلي بلینکن په اکوادور کې یو خبري کانفرنس ته ول چې د امریکا حکومت په دې اړه نستو مانیدونکي تمرکز لري شغلی بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بارنو چارو وزارت او د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی د ایټي د حکومت سره د نږدې په تماس کې ده چې د ولست شبل سو مبلغین چې وی جرمی ډلې تشتولي او د پرشدو لپاره یو میلیون امریکایي ډالر تاوان غواړي د امریکا د بارنو چارو وزیر پروند سه شنبه پر ورځ اکوادور او کولمبیا ته په رسمي سفر روان شوی وو شغلی بلینکن په دواړو هیوادونو کې د منتخب مشرانو سره چې د شیارخ د نظریو طرفداران دي وګوري د غراس ټاکل سی ویده چې د امریکا د بارنو چار وزیر په دې سفر کې د بشری حقوقو د ډلو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د مشرانو سره به د مهاجرت او د اقلیم د بدلون پر سر خبري وکړي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د سه شنبه پر ورځ په دې اړه اندیښنه ښودلی چې ایران لا هم د 2015 کال اټومي موافقه د هيا کولو په باب خبري نه پیلوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې رئیس رافیل ګروسی وویل چې هغه لا هم د ایراني چارواکو سره د سپتمبر د میاشتې د پریکړې پر اساس په تهران کې د لوړې کچې خبرو پیلولو ته انتظار دی ګروسی په واشنگتن کې خبرونه ته وویل چې موږ د لوړې کچې خبرو په پیلولو کې نه سیمې وو خو تر اوسه دا کار نه دی عملي شوی هغه زیاته کړه چې هغه د پلان پر اساس تیار دی چې تهران ته ولاړ شي او د لوړ پوړو ایراني چارواکو سره سیاسي بحث وکړي د سپتمبر په 12مه د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایران د نوي حکومت سره د غیواد د اټومي پروګرام د څار پاړه په دې هلي او جوړجاړي تر رسیدلی وو چې د 2015 کال د اټومي تړون د برته آیا کول لپاره په ویانا کې برته خبري پیل شي ماسکو پروند سه شنبه پر ورځ ویل چې چین د جګ د صورت څخه چټک میزایل په ازمایلو سره چې راپورټ ورکړ شوی د هیڅ نړیوالې ژمنې نه سره روانه نه کړی او روسیې ته هیڅ کوم ګواښ نه دی پیښ کړی د کریملن وایي دیمیټری پیسکوف زیاته کړه چې چین د خپل نړیوالو ژمنو د چوکاټ سره په مطابقت خپل تحصیلیاتي سیستمونه پراخوي هغه زیاته کړه چې روسیې هم په هیڅ صورت کې د وسلو د کنټرول پاکله د هیڅ یوې ژمنې نه سره روانه نه کړی او یوازې د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره اقدامات کړي دي ورسره هغه چې د چین لوري د جګ د صورت څخه د چټک میزایل د ازمولو په حقله پرسنوي کې راپورټونه خبر وسول واشنگتن ویل چې دغه ډول میزایلو د ټکنالوژي او چین او د روسیې لوري دا غوی د پوزی تطبیقاتو په اړه نشمن دی. د چین د بارانو چارو وزارت بیان ژاو لیجان زیاته کړه هغه ټکنالوژي چې په دغه فضائي بیړۍ کې کارول سی وي شاید لګښتونو د کمیدو سبب سی او انسانانو ته د فضا څخه د سولېز استفادې فرصت برابر کړي. او د نایجیریا سیمیزو چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د غیوات پوزی الکاپټرو د غیوات په نارامه شمالي دیس کې د عملیات پر مهال د 500 څخه زیات ډاکوان وژل دي. دا جنس فرانس پرس د خبر لمخي د کناډا ایالت سیمیز زمینی چارواکي برنګواري وویل وسلوال ډاکوان چې په موټرسایکلونو سپاره وو او د دې نیت درلوده چې په ځمکني ځواکونو برید وکړي ولیدل سول او امنیتي ځواکونو په کامیابۍ سره د 500 څخه زیات وسلوال پنا شکل. په نایجیریا کې لکنو رایسي په درنو وسلو سنبال جرمي ډلې چې ځای خلک ډاکوان بلي د نایجیریا په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې ویر خبره کړي. دغه جرمي ډلې کلی لوټي او په دې وروستیو میاشتو کې د غوي د تشدد په بریدونو کې زیاتوالی هم راغلی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر بدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سر مقاله اوریدلای سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې ټاکل سوی د چهار شنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د حالاتو د چیرولو لپاره د روسیې، چین او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه سي. د طالبانو د اسلامي امارت یو پلاوی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. د افغانستان سیاسي کارپوهان د دې غونډې جوړېدل د طالبانو سره په ځینو مسلو د خبرو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل څخه راپورټ راستولی.
ټاکل شوی د مسکو پرمټ په نوم یو غونډه د چهارشنبه په ورځ مسکو کې د چین، پاکستان او روسي د اساسو په ګډون د طالبانو اسلامي امارت د اساسو سره د خبرو لپاره د روسي په قربتوب جوړ شي. د مخویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو اساسیا به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو تیر شوی د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي نن پرایس خبر اعلان کوي چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس ویل چې تورېکا جمعیو معاصر او رغنده فورم دی موږ په راتلونکي کې دې فورم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو. اوس دې موکیت کې نیو چې دا ونې پکې ګډون وکړو. د غونډې د هند او ایران د هیوادو استازي هم بلې شوي. افغانستان د پاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبريالانو ته ویلي چې د چهارشنبه د ورځې غونډې د مخه به نن د پاکستان، چین او روسي استازي هم په غونډه کې خبرې وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د مسکو په غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرسل مولوی عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی برخه واخلي. د طالبانو په پلاوی کې د بهرنۍ چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی هم شامل دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د مسکو پرمټ د چهارشنبه د ورځې غونډه طالبان ته د یو شپږ موضوعاتو په اړه د سیمې هیوادو سره د نظریاتو د شریکولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي د مسکو غونډه د افغانستان په اړه د پریکړو کومه غونډه نه ده او یوازې مشورتي بڼه لري.
هم په دې جلسه کې داسې نه ده چې طالبان پر رسمیت وپېژندل شي یا ورته د حکومت په باره کې. فقط روسیې غواړي چې طالبان باوري، یعنی طالبان ته وایي چې تاسو د روسیې میانه په باره کې څه کوي، آینده د سیاست د پاره څه کوي، له موږ سره به څه کوي، د آینده د تاسو حکومت تاجکستان او ازبکستان په دې مملکتونو کې ورسره نظر لري. په خو هم داسې نشستونه سو، یعنی نتیجه مطلوب نه ده، اما هدف د روسیې دا ده چې غواړي چې دنیا ته وخی چې زه حاضر یم په دې منطقه کې، زه غواړم چې د طالبانو معلومات واخلم، په آینده کې په خپل نظر باندې یا تجدید نظر وکم یا تصمیم ورسوم. یعنی داسې نشست نه ده چې کوم تصمیم ونیول شي، کوم قطعنامه صادر شي یا کوم فیصله نامه صادر، یو مشورتي یو معلوماتي جلسه ده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو شاده مسعود وایي د مسکو غونډه د مسکو پرمټ په خو نوی غونډه لړۍ ده، خو پر کې د نورو غونډو سره دادې چې دی غونډه ته افغان سیاسي مشرانه دی بلل شوی او امریکا هم پکې ګډون وکړي.
مسکو غونډه هماغه د مسکو د فارمټ په چوکاټ کې جوړیږي، خو دا وره افغان سیاسيون نه دی ورته دعوت شوی او ځنه دعوت شوی هوادونه هم نه ورځي. خداسه مجلسونه د افغانستان لپاره ډیر مهم حیاتی دي. طالبان باید د نړۍ سره له داسې موقع ډیره ګټه واخلي او د بین المللي ټولنې تشویشونه باید رفع کړي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه په فضل الرحمن وویل د مسکو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي نه ګډون ډیر مهم نه ګڼي او وایي چې روسیه کولی شي د دې غونډې پیلې له امریکایي چارواکو سره د غونډې وروسته څه وخت شریکې کړي. ښاغلی وویل د مسکو پر مټ غونډې د سیمه ییزې همغږۍ په رامنځته کولو کې مهمې ګڼي.
اوسنۍ ناسته به وکولی شي چې دغه همغږي لا نوره هم ځواکمنه تینګه او مضبوطه کی او په دغه ناسته کې به هغه زمينه او شرایط مساعد سي چې څنګه کېدلستي له افغانانو سره په مختلفو ډګرونو کې مرسته وسی.
د مسکو پرمټ په دوه غونډي د 2018 میلادي کال راهیسې د روسي په قربتوب جوړیږي او تر اوسه څو غونډي کړې دي. خو دا ځل دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو یو ځل بیا پر افغانستان خپل واک ټینګ کړی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریت د رسمي ختمېدو څخه وروسته د افغانستان د پاره د امریکا د خارجه وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد وظیفه پای ته ورسیده. د امریکا خارجه وزیر د هغه د خدمتونو مننه وکړه او د هغه ماوینې د هغه په ځای مقرر کړ. موږ د شاغلی خلیلزاد د سیاسي ماموریت په حکله د سیاسي چارو کارپوهانو سیام پسرلی او سید خالد سادات سره مرکه کړې.
سید خالد سادات صاحب او سیام پسرلی صاحب، ځینې کسان د زلمی خلیلزاد دغه ماموریت چې د افغانستان د شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره او د سولې د کېدو لپاره او د ثبات د راتلو لپاره ناکام بولي، او ځینې بیا وایي چې نه، ناکام نه دی. ولې ځینې دغه ماموریت ناکام بولي؟ خالد سادات صاحب څه وایي؟
زه فکر کوم چې خلیلزاد یوازینې د ماموریت نه، بلکې څلوېښت کاله چې د افغانستان موضوعات کې د امریکا له ادرس نه دا سیاست مختوري او د افغانستان د چارو مسؤلیت مختوري تر ډېره پورې بریالی نه برېښېدل. الهاد جماهیر شوروي پر وړاندې چې افغانان جګړه وکړه، بیا هغه چې کنه خپېدل مستقیم من خلیلزاد به د افغانانو واک پاکستان ته وسپاره، او له بده مرغه چې موږ د پاکستان په مداخلې پر اساس کورنۍ جګړې ته لاړو. اوس وخت کې چې بیا ماموریت ورسپارل شوی دی، بیا خصوصا هغه نه رسه بن کنفرانس کې د بن په کنفرانس کې د خیر مداخله وکړه، بالاخره د شخصي نظریاتو پر اساس یو پاتې پر افغانانو باندې ناکام شو. اوس اخري وظیفه دا چې بیا د افغانستان د سولې او د مذاکراتو لپاره یو درن مسؤلیت واخلي. په دې کې هم د تر ډېره په دې شخصي تمایلات ترجیح ورکړه، د ولسمشر اشرف غني سره یې ګډه همکاري ونه کړه، د سیمې د هېوادونو سره یې هغه څه تعامل ونه کړه لکه څنګه چې په افغانستان کېدل شو. یوازې او یوازې د امریکا د ګټو زاویې کتل، او د افغانستان ګټې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، او د افغانستان آینده په نظر کې نه ونیولې. همدا و چې دغه د سولې توافقنامه ناکامه شوه. همدا و چې د طالبانو او د افغانانو په ترمنځ ونشو کولای چې داسې یو تفاهم رامنځته شي چې هغه بالاخره په یو دایمي سوله باندې بدل شي.
په سالې صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ سادات صاحب د دې ټولو خبرو سره موافق دي؟
اصلا دا سره چې خپل خلیلزاد په ټوله کې یو وړ شخص د امریکا د پاره وو، یو ښه مذاکره کوونکی وو، او د افغانستان او د سیمې په جغرافیا، په سیاست او په اوضاع خو پوهېده. په سیمه کې په پاکستان، افغانستان او نورو ځایونو کې ښه ارتباطات هم درلود، ارتباطات جوړ کړي هم وو. زموږ خلک چې وایي خلیلزاد ناکام دی، د دې بوت نه دی چې خلیلزاد یو ستن افغان وو، د خلکو امیدونه ورنه ډیر زیات کېده. ولیکه چیرې د امریکا لاله خبر سیړو، خلیلزاد امریکا لپاره وفادار وو، کامیاب وو، بالاخره د قرارداد هم چې امضا کړ د امریکا د سیاستونو د سنا د مجلس او مرامدارنګ د ولسمشرانو چې دواړو هم بایدن او هم د ټرمپ او د هغوی د غوښتنو پر اساس د مذاکره کوو. وو مشکل د غنی او د خلیلزاد ترمنځ بیخي جدي وو. د سیاسي موضوعاتو کې، مذاکراتو کې، مجالسو کې، برنامو کې غنی د خلیلزاد نه ځان لوړ ګڼه، خلیلزاد د غنی نه همدغه سي. فکر کوم چې غنی هم تر ډېره پورې د معلوماتو د خلاص سره مخامخ وو، معلومات ورته سم نه ورکول کېده، او د بل خوانه خپله هم غنی یو ډول دیکتاتورانه خوی درلود، ډېر خودخواه خوی درلود. د دې سبب څو تر څو دغه اوسنۍ اوضاع
رامنځته شوه. سید خالد ساده صاحب، ته موافقې؟
فکر کوم چې اخره پر موږ د شخصي مخالفتونو د خلیلزاد د ناکامۍ او د خلیلزاد د ماموریت د ناکامۍ توجیه نشو کولای. پر دې معنی باندې چې په 1997 کال ته کال کې ورسمه اشرف غني بيخي افغانستان کړو، اما ریګن سره کوم تعاملات خلیلزاد کوي ناکام وکړ.
یعنی ستاسو په نظر د خلیلزاد درې وړ ماموریتونه ناکام دي؟ په سره ستاسو په نظر خلاص
زه په دې اند يم چې خپل خلیلزاد پالیسی میکر نه وو او پالیسی امپلیمنټر هم نه وو ولی دا پالیسی نیګوشیټر وو او دا مذاکره په خښه کل تر سره وره که غری حکومت او پرزیدا دا ټول پړک په خلیلزاد واچوي دا فساد چې او شته رسیدل او دا شاته لاسو تر ارګ پولیس طالبان رسیدي ولی دمر باید حکومت به کفایت وي چې استخبارات لري اردو لري نظام لري سیستم لري هر څه لري ستر غوګه پوری ته طبعاً رسیدگی تو نخبری کی بلا داده چی پدو هکی مذاکرات کی که تولی سام تیم نو تماری فکر می شپاد میاشته ایلا یا و کالدا و وقتی نو چی دوی باری و منظم تیم دو هیتا و ماری فکر ترسو طالبان سر مذاکره و کی به کلش تیم ماری فکر کرد و تیم ماری فکر ماشومانی ورد ماری فکر چی و سیاسی و لحاظ فهم و دانش دیر کم بو او پا فکری لحاظ غنی سر مشکلات دور بود دوی هم تولان کلش دا تیم و کتل سو ام نغس طالبان و طرف او کتل سو بعد خلیلزاد موضوع وګورو دلته مشخص تر واضح کیږي چې تر حکومت خپل سوزې درلود ولاغلو د خلیلزاد ماموریت پورې ګوري چې چیرې خلیلزاد په خپل ماموریت کې ناکام او ناکام وو امریکا بیا ولې دا اشتباه کوي چې بار بار دغه شخص وټاکي امریکا لپاره جواب ورکوو امریکا لپاره وفادار وو امریکا ته بیرته گزارش ورکوو او هغه خلکو رضایت درلود سلام مجلسونو رضایت درلود دا موضوعات وو هغه وخت کې
یعنی ستاسو په نظر یو قابل لایق مذاکره کوونکی وو او د امریکا ګټي وساتل
امریکا د امریکا لپاره هو نه د افغانستان لپاره
سیم پسرلی صاحب او سید خالد ساده صاحب ډیره مننه چې خپل نظر مو څرګند کړ په مخ هم ښه
ستاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
قدر منوریدونکو ټاکل شوی ده چې په راتلونکو دوه اونۍ کې د افغانستان په اړه په تهران او مسکو کې دوه مهمې غونډې جوړې شي په دوه غونډو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو په ګډون د افغانستان په ارتباط مهم بحثونه کیږي د بل خو د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن د یک شنبه په ورځ د افغانستان په حق له د قطري چارواکو سره خبرې کړې دي نور جزئیات د سمیع الله جلال زخواوري
د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د قطر د بهرنوي چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستيال سره د افغانستان په حق له خبرې کړې انټونی بلینکن وایي د محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د یک شنبه په ورځ په ټلیفون خبرې کړې د امریکا د بهرنوي چارو وزارت د خبرو ټول جزئیات ندي ورکړې او یوازې دومره ویلي دي چې امریکا د افغانستان نه د امریکایت باو او د خطر سره مخ افغانانو پرایستلو کې د قطر د همکارۍ مننه کړې ده
ما د قطر د صدر اعظم د مرستيال او بهرنی چارو د وزیر سره د افغانستان په حق له خبرې وکړې موږ د قطر د ملاتړ او قوي دوه اړخیز همکاري منندو یو
کاغلی بلنکن په داسې حال کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې چې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تهران به د اکتوبر په 28 نیټه د افغانستان د سیاسي راتلونکو او نوي حکومت د تشکیل په څرنګوالي دیو کانفرانس قربوی
در تهران ما چهارشنبه هفته آینده
راتونکې چهارشنبه د اکتوبر 28 په تهران د افغانستان د گاونډي او هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو د حضوري غونډې قربوی د کانفرنس بعد لومړی ځل لپاره په تهران کې جوړ شي
بلخوا د ایران له غونډې مخکې ټاکل شوی د اکتوبر په 30 نیټه د روسیې په مسکو ښار کې د طالبانو د اساسو په ګډون د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه یو غونډه جوړه شي په لومړی کې داسې ویل کېدل چې په دې غونډه کې به د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هم ګډون کوي خو د باختر خبری آژانس د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په حواله لیکلي چې د مسکو غونډې ته حامد کرزی او عبدالله نه دي غوښتل شوي بلخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غږ سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول د مسکو او چین په شان د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي د افغانستان په اړه په مسکو او تهران کې د غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې وخت د طالبانو په رسیدو سره له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي اړیکې تر ډیره بندې دي او په هیواد کې د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي
قبلن کاروبار خوب بود
پخوا فروشات ډیر خو خو له هغه وخت چې اسلامي امارات راغله ډیر رقم شوی تقریبا صفر تر رسیدلی دي
اگر مشکلات داشتم بازم خوب بود.
د ټولو جنجالونو سره سره د تیر حکومت پر مهال د خلکو کاروبار خو زما اولادونه ساتونکي وو که څه هم پخې به تڼا کې وي خو بیا هم وضعیت ښه و. خو اوس زوینم هغه کسان چې د ډاکترانو او جنرالانو په توګه کار کوو اوس ګاډۍ چلوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی، طالب چارواکو له غربي هیوادونو غوښتي دي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان بانک 9 میلیارده ډالره کنګل شوي پیسې آزاد کړي. تر اوسه اکثریت هیوادونو په رسمیت د طالبانو له پیژندلو ډډه کړې ده. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا د بهرنیو چارو یو پخوانی وزیر او پوځ جنرال کولن پاول د کورونا وایرس له کبله د 40 کلونو په عمر مړ شو. د جنرال پاول کورنۍ د دوشنبه په یوې اعلامیه کې د هغه د مړینې خبر خپور کړی دی. کولن پاول په عراق او افغانستان کې د امریکا په جګړه کې مهم رول لوبولی او د عراق د جګړې له کبله په هغه ډېرې نیوکې هم سوي دي. نور حال پر راپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کولن پاول کورنۍ ویلي چې هغه د 40 کلونو په عمر د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. کولن پاول څلور ستوریز جنرال وو او د پخوانی ولسمشر جورج ایچ بوش په دوره کې د امریکا د پاوځ جګپوړی پوځي مقام لوی درستیز وو. هغه بیا وروسته د جورج دبلیو بوش په دوران کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر شو.
دا زما لپاره د ستر ویاړ ځای ده چې د امریکا مشران جرګې ته د کولن ایل پاول نوم د بهرنیو چارو وزیر په توګه وسپارم.
هماغه کال امریکا افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړ. ښاغلی پاول لمده عمله په هغو کلونو کې د افغانستان په چارو کې ښکیل و. کولن پاول د امریکا په پوځ کې د دندې پر مهال د ویتنام په جګړه کې ټپي شوی و او وروسته کلونو کې د هماغې تجربې په اساس یې خپل پوځي او سیاسي تګلاره جوړوله. خغلی پاول د خپل سیاسي ژوند په اوږدو کې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړی و، خو بیا یې د 2008 کال په ټاکنو کې د دموکرات نوماند باراک اوباما ملاتړ اعلان کړ. یو شمیر کسانو د عراق په جګړه کې داغه د منفی رول لامل پر هغه کلکې نیوکې کولې. کولن پاول په خپل بیا په 2006 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو وینا کې ومنله چې د عراق جګړه د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شوې وه او ناسمه پریکړه وه. پاول په ځینې مواردو کې د ولسمشر جورج بوش د تګلارو ښکارا مخالفت هم کاوه چې یوه بیلګه یې په ګوانتنامو زندان کې له بندیانو سره چلند و.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د غزنی د ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د 13 ولسوالیو څخه یوازې په 2 ولسوالیو کې د ګزان ضد واکسین کمپاینونه په منظم ډول تطبیق شوي او د مرکز په ګډون نورې ولسوالۍ له ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د غزنی په ولایت کې د ګزان ضد واکسین 3 کمپاینونه ترسره شوي دي. لغزنی څخه مریم صافی رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ګوزان د لمنځه وړلو د پروګرام مسولین وایي په تیرو او هم روان میلادي کال کې په جاغوري، مالستان او ناور ولسوالۍ هغه سیمې دي چې توانیدلې پکې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه په منظم ډول د هدف وړ ماشومان ته تطبیق کړي، خو په پاتې نور ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي. په غزنی ولایت کې د روغتیا د نړیوال سازمان یعنی WHO مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف هم وایي موږ جمعات په جمعات او کلینیک په کلینیک کمپاینونه ترسره کړي، خو کوم ډول چې غوښتنه وه په هغه ډول کمپاینونه نه دي تطبیق شوي.
موږ په غزنی کې صرف جاغورو، مالستان او ناور کې صحیح کمپاینونه تطبیق کړي دي. په شمول دی مرکز موږ ستونزې درلودې. مرکز کې موږ تقریبا 2 کلستر لرو. په 2 کلسترو کې 4-5 کلستره به د موږ په دایمي شکل له کمپاین نه پاتې کېدل. وجه یې همدغه نامنی و نامنیتي وه. جمعات په جمعات کمپاینونه سوي دي او کلینیک په کلینیک هم سوي دي، خو په شکل سیدی مور غوښتنه یا د مور د پروګرام غوښتنه د په شکل باندې نه تدویق شوی.
او د دې ترڅنګ بیا غزنی ولایت کې د پولیو ځینی واکسیناتوران وایي کله به چې دوی غزنی کومې ولسوالۍ ته تلل نو هلته به د سیمې د خلکو لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېده تر څو دوی کور په کور ماشومان ته د ګزن ضد واکسین تطبیق کړي. د غزنی ولایت یو تن واکسیناتور منصور په دې اړه داسې وایي:
کله به چې موږ کومې ولسوالۍ ته د واکسین لپاره تلل نو هلته به موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کېدو. امنیتي ستونزې وي او بل دا د خلکو ناپوهي او غلط تعبیر له واکسین څخه وو چې دوی به موږ ته اجازه نه راکوله تر څو د دوی ماشومان واکسین کړو، او تر څنګ موږ ته اجازه نه راکوله تر څو د دوی کورونو ته لاړ شو او د دوی ماشومان واکسین کړو، او دوی به خپل ماشومان جماعتونو ته هم نه راوستل تر څو هغه واکسین کړو. نو دا هغه ستونزې وي چې زموږ کلسترونه به همداسې پات کېدل.
ځینې خلک بیا وایي چې په ډیرو سیمو کې کورنۍ د پولیو پر وړاندې مبارزه کې په بشپړه توګه ونډه نه اخلي او زیاتره د ماشومانو له واکسین سره لیوالتیا هم نه کوي، خو روغتیا پالان بیا له خلکو غواړي چې د پولیو په محور کې ورسره همکاري وکړي ځکه د ماشومانو د ګذر ناروغۍ د واکسین په تطبیق سره له منځه تللی شي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اگست د میاشت په 18 نیټه د فرانسې نظامي قواوې چې په ساحل کې عملیات کوي د نیجر سره سرحد ته نږدې د مالی په شمال کې د دانګالوس انګل ته مخامخ ډرون ځای په ځای کړ. هدف یې په لوی ساحه کې تروریستي ډله آیسس او د دې مشهر عدنان ابو ولید السهراوي دی. د فرانسې یو خاص قطعه واستوله شو چې د هغو کسانو هویت معلوم کړي چې په حمله کې وژل شوي. په حقیقت کې د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه ثابته شوه چې په وژل شوو کسانو کې ابو ولید هم و. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل مکرون اعلان وکړ په ساحل کې د تورستانو سره د څه باندې اتو کالو جنگ نه وروسته د فرانسې د پوځ لپاره دغه وژل یو مهم بری یاد کړ. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس نوویلی امریکا د خپل انډوالۍ او متحدې فرانسې دغه اعلان ته هرکلی وای چې عسکر عدنان ابو ولید السهراوي ووژه. موږ د فرانسې دوامداره ژمنه ستایو چې د تروریزم مخالفت کوي او په لویدیځ افریقا کې د خپلو افریقایي انډوالانو سره په همکارۍ ملکیان ژغوري. ابو ولید د 2010 کال په اخر کې په اسلامي مغرب کې د القاعده سره یو ځای شو. څه باندې 15 کاله وروسته د یو غړی شو او وروسته د یو شمېر تروریستي ډلو چې د القاعده پورې تړلې او په لیکه کې وو مشر شو. د 2015 کال د می په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ او په لوی ساحه کې د اسلامي دولت تروریستي ډله جوړه کړه چې اوس په مالی او نیجر کې عملیات کوي او په دې وروستیو کالو کې په بورکینا فاسو کې په سلفي جهادس یا غډله کې شامل شو. ابو ولید له هغه وخت نه را په دې خوا د آیسس جی ایس قومندان دی چې دغه ډله په 2015 کال کې جوړه شوې ده. د ده د قومندې لاندې آیسس جی ایس د افریقایانو، فرانسویانو او امریکایي قواوو په خلاف یو شمیر حملې وکړلې چې په دې کې د نیجر مالی سرحد سره نږدې په 2019 کال کې د نیجر په نظامي قطعه باندې حمله شامله ده چې په نتیجه کې اتش عسکر وژل شول. د 2013 کال د جنوري په میاشت کې په مالی کې د فرانسوي قواوو په خلاف ځانمرګ حمله وشوه. په 2019 کال کې په نیجر کې په یوه حمله کې د نیجر 15 او د امریکا 4 عسکر وژل شو او په 2014 کال کې په مالی کې په یو پوسټه باندې حمله وشوه چې 4 عسکر او یو شمېر ملکیان پکې وژل شو. د فرانسې د جمهور رئیس مکرون د دفتر په قول تیر کال ابو ولید شخصا د فرانسې د مرستې د رسولو د شپږو کارکوونکو د وژلو امر ورکړه او د دوی د نیجیری همکارانو. نطاق پرایس ویلې په لوی ساحه کې د آیسس د مشر په حیث ولید السهراوي د هغه تاوتریخوالي مسؤول دی چې په ساحل کې بې شمېره ملکیان او نظامي پرسونل ووژل. امریکا اجمنه کړی دا چې د خپل افریقایي انډوالانو فرانسې او د بینلی ټولنې د کوشنو ملاتړ کوي چې په لویدیځ افریقا کې د ملکیانو د ژغورنې او هوساینې لپاره کیږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غاکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را جوړ کړونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه.